تا هفته شما میدامه دارن. شنوانده های سایر برنامه های ما باشین تا برنامه بعد که باز هم در حضورتان قرار میگیرم. وقت خوش و خدا نگهدار.
دا ارزو غیاسی او دا ازادی رادیو له قدرمن ملما څخه ونړی مننه کوو. قدرمن دوستانو زاج ملند او زمانور همکاران مو دا ازادی رادیو په یو بل خبرونه کې هر کله کوو. وخت په افغانستان کې دا سهار لس بجې دي. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې اوري چې د ولسمشرۍ د څوکۍ دواړه کاندیدان وایي چې د ملي وحدت د حکومت پر سر لام خبرې اترې دوام لري. نور ریپورټونه به مولرو خو پایل خبرونه کوو. تمه ده چې نن د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو دواړه کاندیدان په کابل کې د ملي وحدت پر حکومت خبرې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وایي تر اوسه پورې په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې سره د چلن لپاره کومه طرحه نشته. او ټاکل شوی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف به نن له روسي چارواکو سره د خبرو لپاره مسکو ته ولاړ شي. بش پر خبرونه واورې. په سر کې هم د افغانستان په اړه څو خبرونه. تمه ده چې نن د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو دواړه کاندیدان په کابل کې د ملي وحدت پر حکومت خبرې وکړي. د اشرف غنی احمد ضیا او عبدالله ترمنځ په دې اړه پرون هم خبرې وشوې، خو د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم د غړو لویدیځو اژانسونو ته وویل چې دا خبرې پرته له کومې موافقې پای ته ورسېدي. د اصلاحاتو او همپالنې او د تحول او تداوم انتخاباتي ټیمونو غړو ویلي دي چې د ملي وحدت د حکومت پر سر به دوی خبرې دوام وکړي. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د درې زره صندوقونو د باطلېدو یا نه باطلېدو په اړه پریکړه وشي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور پرون په کابل کې رسنیو ته وویل چې د دغو رایو په اړه به د ملي او نړیوالو څارونکو په حضور کې پریکړه کیږي. تر اوسه پورې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو 6.2% رایې تفتیش شوې دي. په هند کې د افغانستان سفیر په دې باور دی چې له دې هیواد سره د افغانستان سوداګري په څو کلونو کې تر 3 میلیارد ډالرو پورې رسیدلی شي. هندي رسنیو د شهدا محمد عبدالی په وینا خبر ورکړی چې پر هغه تړونونو عمل وشي چې د کابل او نوې ډلی ترمنځ لاسلیک شوي، نو دوه اړخیزه سوداګري به د افغانستان او هند ترمنځ په 3 کلونو کې تر 3 میلیارد ډالرو پورې لوړ شي. د افغانستان او هند ترمنځ تیر کال د سوداګرۍ کچه 600 میلیون ډالرو ته ورسېده. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د دې هیواد یو پخوانی ډیپلوماټ په افغانستان کې د امریکا د نوي سفیر په توګه ټاکلې. سپینې ماڼۍ څرګنده کړې چې د ولسمشر اوباما لخوا مایکل مکینلی په افغانستان کې د امریکا د سفیر په توګه نومول شوی. نوموړی په کابل کې د کار کولو تجربه هم لري. مکینلی به چې دا مهال په کابل کې د امریکا د سفیر مرستیال دی، دغلته د امریکا د اوسني سفیر جیمس کننګم ځای ونیسي چې له 2012 کال راهیسې په کابل کې سفیر دی. مایکل مکینلی تر دې مخکې په کولمبیا او پیرو کې هم د امریکا کاده سفیر په توګه دندې ترسره کړې دي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د دواړو پراخو اعتراض کوونکو ډلو مشرانو طاهر القادری او عمران خان موافقه وکړه چې د هیواد د سیاسي لانجې د هوارولو لپاره په سلیر ساتونو کې له پوځ سره سلا مشوره وکړي. قدري په ولس کې محبوب مذهبي مشر دی. په اسلام آباد کې پرون خپل ملاتړو ته وویل چې د پوځ مشر دوی ته ویلي چې سلیر سات وخت ورکړي څو بحران هوار کړي. عمران خان د تحریک انصاف مشر د قدري خبرې لګروس ته تایید کړي. قدري او عمران خان په اسلام آباد کې دغه اعتراضونو مشري کوي چې د صدر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي. نواز شریف د چهارشنبه په ورځ ویلي و چې دی به استعفا ونه کړي، خو ترکیې ته خپل سفر وځنډاوه. ټاکل شوی چې نواز شریف پرون ترکیې ته تللی وي. له سوریې څخه راغلي ریپورټونه وایي چې د اسلامي دولت وسلوالو د سوریې د حکومت لږ تر لږه 160 عسکر اعدام کړي. دا پوځیان د طبقه د هوایي ډګر د نیولو د جګړې پر مهال سیران شوي وو. په برتانیا کې د سوریې د بشري حقونو میشت څارونکي ډلې پرون ریپورټ ورکړ چې دا پوځیان د سوریې په شمالي ولایت الرقه کې چې دغه هوایي میدان هم هلته دی اعدام شوي. دا ریپورت لمخې دغه پوځیان هغه وختونه ول شول چې دوی د هوایي ډګر پر سر له 15 ورځنۍ سخت جګړې وروسته هڅه کوله چې د حکومت تر واک لاندې سیمو ته وتښتي. د اسلامي دولت ډلې په ټویټر کې لیکلي چې دوی 200 پوځیان وشلي او یو ویډیو هم خبره کړې. دغه ډلې وژنې خبرونه په داسې وخت کې خپاره شول چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر دې غور کوي چې د سوریې دننه د یاغیانو پر مرکزونو هوایي بریدونه وکړي که څرنګه. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي تر اوسه پورې په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې سره د چلند کومه ستراتیژي نشته، خو زیاته یې کړه چې پر یو لړ اقداماتو غور روان دي. تېره ورځ په واشنګټن کې د خبرو پر مهال ولسمشر اوباما وویل د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به ډېر سر منځني ختیځ ته سفر وکړي څو دا مسله په سیمه کې له خپلو متحدینو سره وڅېړي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه د دې وخت رارسېدلی چې منځني ختیځ هیوادونه د اسلامي دولت په نوم د یاغي ډلې په څېر له افراطي ډلو سره دوه ګونی چلند پرېږدي. د امریکا متحده ایالاتونو د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد په عراق کې بریدونه پیل کړي او امریکایي چارواکي وایي ولسمشر اوباما د دې ډلې پر ضد په سوریه کې هم په ورته اقداماتو غور کوي. ښاغلي اوباما د ملي امنیت د سلاحکارانو سره لیدنې مخکې په دې اړه څرګندونې کولې. نوموړي د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا د دفاع د وزارت په یو لړ اقداماتو بحث کوي. بلخه ملګری ملتونه وایي وي وسلوالې ډلې د سوریې لور ته د جولان پر لوړو د ملګرو ملتونو د سوله ساتو ځواکونو درې څلوېښت تنه نیولي. ملګرو ملتونو په یو بیان کې پرون وویل چې 28 تنه سوله ساتونکي د سوریې د القنطیره ښار ته نږدې نیول شوي. په بیان کې ویل شوي دي چې د سوریې د جګړهمارو ډلو د جګړو له شدت سره دغه پوځیان نیول شوي او ملګرو ملتونه هڅه کوي چې ځواکونه یې بیرته خوشې کړي. د ملګرو ملتونو سوله ساتي له 1940 بیا کال را په دې خوا د جولان پر لوړو د سوریا او اسرائیل ترمنځ د اوربند څارنه کوي. د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو پوځي مشران نن په چین کې د تروریزم ضد پوځي تمریناتو وروستۍ مرحله ګوري. د روسیې، چین، قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان څخه د 2000 په شاوخوا کې سرتیري په دې شپږ ورځنیو تمریناتو کې برخه لري. د دې هیوادونو د وسلوالو ځواکونو لوی درستیزانو پرون په پیکینګ کې په خپلو کې ولیدل. په دې لیدنه کې د یادو هیوادونو سربیره د ازبکستان د پوځ لوی درستیز هم برخه اخیستې وه. دوی پریکړه وکړه چې د تروریزم ضد ګډه مبارزه به پراخه کړي. روسیه ځواکونو لوی درستیز والری ګراسیموف څرګنده کړه چې تروریزم د نشه یي موادو قاچاق او بلتر وختنې جدي امنیتي ګواښونه رامنځته کړي دي. د چین د ځواکونو لوی درستیز بیا د افغانستان شاوخوا وضعیت پیچلې وباله او ویل چې تروریستان په چټکۍ سره منظره آسیا ته لاره کوي. ټاکل شوې ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف به نن له روسي چارواکو سره د خبرو اترو لپاره مسکو ته ولاړ شي. مسکو ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر تر سفر مخکې روسي ویلي وه د دې امکان شته چې له نړیوالې ټولنې سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تهران خبرې اترې د دې سبب شي چې پر دې هیواد نړیوال بندیزونه لغوه شي. ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو د دې هیواد لانجمن اټومي پروګرام په اړه یو داسې توافق ته د رسیدو هڅه کوي چې له مخې ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړي او په بدل کې پر دې هیواد لګیدلې نړیوال بندیزونه لري شي. روسیا او ایران همدارنګه د 2 میلیارد ډالر په ارزښت د یوې سوداګریزې معاملې په اړه هم خبرې اترې کوي چې پر بنسټ یې د ایران نفت د روسیې په تولیداتو او ټکنالوژۍ تبادله کیږي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد به یې له اروپایي ټولنې سره د یوځای کېدو په هدف اصلاحاتو ته ادامه ورکړي. وروسته تر دې چې اردوغان د ترکیې ولسمشر شو دا لومړی ځل دی چې وینا کوي. ده وویل چې د کوردستان له کارګر ګوند سره به د انقرې د سولې پروسه نورې لاسته راوړنې هم ولري. دا و خبر. دوستانو خبرونه مولا اساده رادیو نه اوریدل. دا دی خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم کتلی شئ، اساده رادیو ډاټ کام مو دا ویبپاڼه درسته. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب اوریدلی شئ. د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو دواړه ټیمونه وایي چې د ملي وحدت د حکومت پر سر یې خبرې اترې روانې دي. په دې اړه پر رپورټ سربیره مولدې خبره وو چې د افغانستان د ولسمشر په انتخاباتو کې له روان بحران سره سره ولسمشر حامد کرزي خپل وسایل راټول کړي او له ارګ څخه وتلو ته یې چمتووالی نیولې دی. د افغانستان د مدني ټولنې ځینې ښځینه فعالانو مخکې د دې تر دې چې د افغانستان د انتخاباتو نتیجه معلومه شي له راتلونکي حکومت څخه وخت چې د حکومت په تشکیلاتو کې د ښځو ته برخه ورکړي. د بلوچستان حکومت په دې ایالت کې وروستیو تروریستي بریدونو ته پام سره له افغان حکومت غوښتي چې باید نور خپل هیواد دستانه شي، خو د مهاجرینو ریاست په هر ډول پیښو کې د افغان کډوالو لاس لرل رد کړي. نور رپورټونه هم لرو او د خبرونې په دوهم نمایي کې د ځوان فکر پروګرام مهیرم. د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو دواړه ټیمونه وایي چې د ملي وحدت د حکومت پر سر خبرې روانې دي. دا خبرې پرون بې نتیجې پای ته ورسېدې، خو د دې سرویره چې د رایو د تفتیش له بهیره د اصلاحاتو او پالنې ټیم وتلې، د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو پر سر د خبرو پر دوام ټینګار کوي. تفصیل د لویدیځ اژانسونو په استناد له احمد شیبر اورو.
د ملګرو ملتو د امنیت شورا بیړنۍ غونډې ته د امریکا استازی سامانتا پاور وویل چې روسیه باید په ختیځ اوکراین کې د مداخلې په برخه کې نور دروغونه وایي او د روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو له پوځي ملاتړ لاس واخلي. پاور پرون د امنیت شورا بیړنۍ غونډې ته دا هم وویل چې واشنگتن به د نړۍ له وو صنعتي هیوادو سره د روسیې د دې تیری په اړه سلا مشوره کوي څو روسیه یې نتیجه وګوري. د امریکا سفیر زیاته کړه چې د روسیې اصلي څیره را برسېره کیږي او د ملګرو ملتو له منشور څخه د روسیې سرغړونه د زغم نه ده.
دوستانو، د تیروتنې له کبله چې سم رپورټ مو ونه غږولی شو، بخښنه غواړو. اوس هغه رپورټ ته پام وکړئ چې وایي د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو دواړه ټیمونه د ملي وحدت د حکومت پر سر خبرې اترې نن هم روانې ساتي. احمد شیبر په اړه رپورټ لري.
تمه ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو دواړه ټیمونه نن هم د ملي وحدت پر حکومت په کابل کې خبري وکړي. دغه خبري پرون پرته له کومې موافقې پای ته ورسېدي، خو دواړو ټیمونو وویل چې د ملي وحدت د حکومت ته جوړېدو لپاره خبري نه دي درېدلې او دوام به وکړي. اسوسییټډ پریس اژانس سرګندوي چې د اجرایوي رئیس د واک مسله هغه اساسي ټکی و چې د تحول او تداوم او اصلاحاتو او همپالنې د ټیمونو غړیو پرې موافقه ونه کړه. همدې اژانس د عبدالله عبدالله د ډلې یو ویاند مجیب الرحمن رحیمی وویل چې عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی د پنځشنبه پر ورځ غونډه وکړه او تمه ده چې د جمعې پر ورځ به هم دواړه مشران د ملي وحدت د حکومت په اړه وغږیږي. د عبدالله عبدالله د ډلې یو بل مسول محمود سایقل رویټرز اژانس ته وویل چې موږ له هم د ملي وحدت د حکومت پر موضوع بحثونو ته دوام ورکوو. د همدې اژانس په باور ستونزه په دې کې ده چې د انتخاباتو ګټونکو ټیم به دوهم ټیم ته په حکومت کې څرنګه ځای ورکوي او څه صلاحیت به ورکوي. د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو پر سر دواړو انتخاباتي ډلو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په منځګړیتوب موافقه کړې وه او د دې موافقې له مخې هر هغه کاندید چې په انتخاباتو کې دوهم شو هغه ته به د اجرایوي رئیس څوکۍ ورکول کیږي، څو له ولسمشر سره په مهمو موضوعاتو کې لکه د امنیتي ادارو د چارواکو په ټاکنه کې سلا مشوره ورکړي او په دې تعیناتو کې به د اشخاصو د غوره کولو صلاحیت هم لري. محمود سایقل وای د ملي وحدت له حکومت څخه زموږ هدف ملي مشارکت دی، څو هلته د دواړو ټیمونو خلک استازیتوب ولري. خو رویټرز اژانس د اشرف غنی احمدزي ډلې ویلي دي چې دا وار له مخه ده چې پریکړه وکړو چې اجرایوي رئیس به څه واک او مسؤلیت لري. د تحول او تداوم د انتخاباتي ټیم جکپوري غړي داود سلطانزوی وای د اوس لپاره دا ناممکنه ده چې د اجرایوي رئیس د رول تعریف وشي. د سلطان زوی په وینا ولسمشر لا نه دی تعین شوی، نو یو ځل چې د انتخاباتو ګټونکو اعلان شي بیا دا د منتخب ولسمشر کار دی چې د اجرایوي رئیس واک مشخص کړي.
بلخوا په داسې حال کې چې د انتخاباتو وروستي نتایج څرګند نه دي، ولسمشر حامد کرزي خپل وسایل راټول کړي او له ارګ څخه وتلو ته چمتووالی نیولې. د جمهور رئیس ویان فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې ولسمشر خپل وسایل راټول کړي خو نوي ځای ته نه دي انتقال کړي. ویان زیاتوي چې نوی افغان ولسمشر د لوړې مراسم به د بهرنیو چارواکو له ګډون پرته ترسره شي. د دې رپورټ مهم ټکی له احمد تکل ناورو.
د جمهور ریاست ویاند ایمل فیضی وایي چې ولسمشر حامد کرزی څو ورځې مخکې خپل وسایل راټول کړي او له ارګ څخه وتلو ته تیار دی. فیضی فرانس پریس خبري اژانس ته وویل ښاغلی کرزی به ځینې وسایل چې د ارګ ملکیت دی پرېږدي، خو نور ټول شیان او په تېر خپل کتابونه یې چې ډېر ورته ګران دي وړلو ته چمتو کړي. ولسمشر کرزی چې له 2002 کال راهیسې په ارګ کې اوسیږي، د فیضی په وینا د ارګ د کتابتون له الماریو د خپلو قیمتي کتابونو د رایستو جریان ته ولاړ و. په پام کې ده چې کرزی په کابل ښار کې یو بل کور ته کډه شي، خو معلومه نه ده چې آیا دای به په راتلونکي کې هم سیاسي فعالیت وکړي او کنه. فیضی وایي ولسمشر کرزی د نویو او زړو تاریخي کتابونو په ګډون بیلابیل کتابونه لري چې په کارتنونو کې ایښودل شوي او له ارګ څخه ایستلو ته تیار دي، خو د راتلونکي استوګنځي ته تر اوسه نه دي وړل شوي. ولسمشر حامد کرزی چې شپږ پنځوس کاله عمر لري ل خپلې میرمنې زینت کرزی او له درېو ماشومانو سره چې وروسته یې د روان کال په پیل کې وزیږید له څه باندې دولسو کلونو راهیسې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې په ارګ کې اوسېده. د بې امنیتۍ له کبله هر ځای ته آزاد سفر نه شو کولای او ځکه خو له خطرناکو جګړه مارانو نیولې تر عامو افغانانو پورې له هر راز خلکو سره یې په ارګ کې دننه لیدنې کتنې کولې. خاغلی کرزی تل ویل چې دای د تقاعد ورځو ته سترګې په لاره دی او د راتلونکو ولسمشر د غوښتنې په صورت کې غواړي د یو عام افغان په توګه خپل هیواد ته خدمت وکړي. ایمل فیزی فرانس پرس اژانس ته وویل چې د نوي ولسمشر د لوړې مراسم به یو کورنۍ مسله وي او د دې مراسمو د نیټې د نو وضاحت لکبله به بهرني چارواکي هم ګډون پکې ونه کړي. خاغلی فیزی زیاته کړه د میلمنو لیست دواړو کاندیدانو ته ورکړل شوی دی چې د اړتیا په صورت کې د خپلو میلمنو نومونه پکې زیات کړي. خاغلی فیزی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې چارواکو له دې مخکې ویلي وو نوی ولسمشر به د وږي اسمبلی په یولسمه نیټه لوړه وکړي، خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبیش تېره ورځ له ولسمشر حامد کرزی سره په کتنه کې وویل چې دا بهیر ښایي له ټاکل شوې نیټې څه باندې یو اونۍ زیات وخت واخلي او په دې توګه تمه کیږي چې د نوي ولسمشر د لوړې د مراسمو نیټه یو ځل بیا وځنډیږي.
بلخا د افغانستان د مدني ټولنې ځینې خزینه فعالانې له راتلونکو حکومت څخه غواړي چې د حکومت په تشکیلاتو کې د خزو ته برخه ورکړي. د خبرې پرون په کابل کې د خزی او انتخاباتو تر نامه لاندې د مدني ټولنې لخوا په جوړ شوې غونډه کې وشوې. په غونډه کې د انتخاباتو په پروسه کې د خزو پر رول او د دوی پر ستونزو هم خبرې وشوې. خان محمد سیند په اړه رپورت لري.
د افغانستان د مدني ټولنو خزینه فعالان وایي چې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د هیواد خزو د ملي ګټو په خاطر فعال ونډه اخیسته او د قانون لمخه مستحق دي چې په راتلونکو حکومت کې پر زینو مهمو پوسټونو وګمارل شي. د مدني ټولنو فعالانو دا خبرې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د خزی او انتخاباتو تر نامه لاندې په وی جوړې شوې غونډه کې وکړې. د مدني ټولنو د فعالانو له جملې نه صفیه صدیقی وویل چې د افغانستان د نفوسو نیمایي برخه له خزو جوړه ده. د وطن په خاطر لنارینه سره سم قرباني ورکړي او پوه او توانمندي په ډیرو برخو کې مثبت ثابت شوې ده، خو له بده مرغه چې تیرو حکومتونه پر حقونو او قرباني سترګې پټې کړې دي. دی وویل راتلونکو حکومت باید د قانون سره سم خزو ته په سیاسي برخه کې ونډه ورکړي.
اگر بر حکومت دیروز رنگ ما کم رنگ بود، امید از این داریم که
پرون مو په حکومت کې رنگ کم رنگ و هیله لرو چې په راتلونکو حکومت کې چرای مو ورکړي او په خوب و دریږي یو قوي ستنی افغان خځوي.
په همدې ورځ د یو شمیر مدني ټولنو فعالانو د انتخاباتو په پروسه کې خپل فعالیتونه بیان او ویل چې د دې پروسې د قانون مندۍ لپاره د هیواد په ډیرو ولایتونو کې د خزو د ظرفیتونو لوړولو ته عملی هڅې کړې دي. د مدني ټولنو فعالانو په خپل راپورونو کې وویل چې د دوی د هڅو په نتیجه کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو په دواړو دورو کې شاوخوا شپږ دېرش فیصد خزو برخه اخیستې ده. د مدني ټولنې یوې بلې غړي فوزي کوفي وویل چې سره له دې چې په هیواد کې ناوړه دودونو او د حکومتونو نه پاملرنې په سیاسي اقتصادي او فرهنګي برخو کې د خزو د فعالیتونو مخه نیولې، خو مدني ټولنو د انتخاباتو په پروسه کې وکړای شول چې د ډیرو خزو ذهنونه روښانه او په انتخاباتو کې برخه اخیستنې ته وهڅوي. دې هم له راتلونکو حکومت وغوښتل چې د حکومت په تشکیلاتو کې دی د یو شمیر مهمو پوستونو دنده خزو ته وسپاري.
راتلونکی حکومت د خزو دریس ته په سمبولیک ډول نه ګوري، بلکې د یو باوري شریک په توګه دی په حکومت کې شریکې کړي. موږ غوښتي چې په راتلونکي حکومت کې د لږ تر لږه پنځه کلیدي وزارتونه او د سترې محکمې د غړیتوب یوه څوکۍ ښځو ته ورکړل شي.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې اوس مهال په افغانستان کې په لسګونو مدني ټولنې د ښځو د حقونو په نامه یو شمیر بهرنۍ موسسې او سازمانونه د افغانستان د ښځو د خوندیتوب لپاره کار کوي، خو راپورونه وایي چې په وروستیو کلونو کې نه یوازې دا چې د ښځو حقونه نه دي ورکړل شوي، بلکې له دوی سره زور زیاتی زیات شوی دی. د بشر د حقونو سازمان وایي په ځینو سیمو کې د ښځو د تعلیم مخه نیول کیږي، په زوره ودیږي او حتی وژل کیږي هم. په ورته وخت کې د جمهوری ریاست دواړو کاندیدانو په خپلو ویناګانو کې ژمنې کړې چې کبریالی شي نو د ښځو د حقونو خوندیتوب به په لومړیتوبونو کې وي.
تا تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 1313 شمېرې ته واستوئ. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي راډیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 1313 شمېره د ازادي راډیو د افتخاري خبریال لپاره.
د بلوچستان حکومت په دې حالت کې وروستیو تروریستي بریدونو ته په پام سره له افغانانو وغوښتي چې باید نور خپل هیواد ته ستانه شي. خو د مهاجرینو ریاست په هر ډول پیښو کې د افغان کډوالو لاس لرل رد کړي. د ازادي راډیو خبریال بارکوال میخیل په کوټه کې د مهاجرینو له رئیس امدادالله عزیز سره افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدو او د هغوی د کارتونو د نوي کولو په پروسه کې د ځینو ستونزو په اړه مرکه کړې ده.
امداد الله صاحب د بلوچستان اعلی وزیر په تیرو ورځو کې له افغان حکومت او له یونیسار وغوښتل چې نور په پاکستان کې او خصوصا په بلوچستان کې چې کوم افغان کډوال اوسېږي دوی باید خپل وطن ته ستانه شي. آیا د یونیسار یا د افغانستان حکومت اوس دا ظرفیت لري چې دغه افغانان په یو افغانستان ته ولیږي؟
مننه. تاسو به تر معلومه ده چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت، د پاکستان د اسلامي جمهوریت او د یو ان ایچ سی آر د ادارې لخوا په کوم درې اړخیزه غونډه کې چې فیصله شوې ده، هغه فیصله ایجابوي چې افغانان به په مرحله وار ډول په خپل خوښه او با عزت توګه خپل هیواد ته ستنی. بنا ان هر هیواد د خپل فیصلې عملی کولو باندې ژمن دي. د درې لسیزو جنگ نه راپدې خو په افغانستان کې خصوصا د هغه افغانان لپاره چې هغه په بهر کې میشتي، یعنی په ایران او پاکستان کې ډېر افغانان میشتي، د دې لپاره دې سہولتونه رامنځته کړي. خو د مهاجرینو یو ځل ځای په ځای کول دا ډېره ستونزمنه مسله ده. موږ امیدوار یو چې دغه راتلونکي نوي حکومت د هغه برنامو له مخې چې دغه کاندیدانو په خپلو طرحو کې وړاندې کړي دي، موږ هم امیدوار یو چې زموږ افغانان په با عزته توګه په هغه شرایطو برابر کوم چې د دوی د ژوندانه لومړي ضرورتونه پرفه کېدای شي په هغه شرایطو برابر خپل هیواد ته ستنیدو امکانات زمون د ګران هیواد افغانستان لخوانه برابر شي.
پاکستان کې خصوصا بلوچستان کې چې په دې تیرو څو کلونو کې په کومه پیښه کې بهرنیانو لاس درلی دی، نو اول ورته د افغانانو نوم اخلي. آیا داسې شواهد شته چې رښتیا دیم په دې کې افغانانو یا افغان کډوالو د په کومه پیښه کې لاس درلی دی؟ داسې کوم شواهد شته؟
زه تاسو ته یو شی په یقین سره ویلی شم چې هیڅ افغان دهشتګرد کېدای نشي، او افغانان اصلا د تروریزم څخه، د دهشتګردۍ څخه کرکه او نفرت لري. دا په دې خاطر چې دوی په خپله د دې پیښو قرباني شوي دي. هیڅ داسې یوه کورنۍ به تاسې پیدا نه کړي چې هغه د دې درد څکه نه کړي. هیڅ افغان به هیڅ کلن د دهشتګردۍ پیښې ته زړه ښه نه کړي او نه به داسې یو کار وکړي.
په تېرو ورځو کې د افغانانو د کارډونو د نوي کولو مرکز ته ورغلی وم. دوی وایي چې 15,000 کارډونه لا داسې دي چې خلک نه دي راغلي او نه دي اخیستي. نو ویل که په میاشتې او نیمه کې لا دا خلاص نه شي نو دا پروسه هم پای ته رسیږي. اوس هم ډېر افغانان چې کارډونه لري هم پولیس یې ځوروي. نو د دې ستونزې لپاره د مهاجرینو ریاست څه کولی شي؟
زه یو شی تاسو ته عرض کوم چې ځینې هغه شمېر افغانان چې د ځینو مهاجرو له کبله په لیرو سیمو کې پراته وو، هغوی په هغه خپل وخت او زمان سره هغه مرکزونه چې کارډونه پکې ویشل کړېدل هغې ته راونه رسېد. دا اصلي یو دلیل یې درلودل، او هغه دلیل دا چې یوه ورځ به یې کمپیوټرونه خراب وو، یوه ورځ به د نادرا پرسونل نه و، بله ورځ یې که پرسونل نه و د دوی ډیزل به نه و، که بله ورځ یې بیا ډیزل و د دوی پرسونل به په لسو بجو راغی، یا به یې کوم بل سیستم کې نه واقع شو، بیا به یې کله بهانه دا وه چې د اسلام آباد ته سرور خراب. په دغه دلایلو باندې ډېر مهاجر د کارډونو د اخصوص خپات شو. ډېرو داسې ځایونو کې چې هلته کارډونه ورکړ شوي دي، د یوې کورنۍ که 15 کسان غړي د څلورو دپاره کارډ ورکړ شوی، یو ته ویلي چې نه دی. وروسته داسې معلومه شو چې د نادرا خلکو د پیسو په مقابل کې غوښته دا کارډونه ورکړي. او زموږ افغانانو د پیسو ورکولو ته هېڅ زړه نه دی ښه کړی. دا کارډونه په همدې دلیل پاتې شو. بله مشکله خبره دا وه چې کارډونه مثال ما په لورلای کې کار غسه دا ځل چې غواړم خپل کار واخلم کله چې مراجعه کړل لورلای مرکز ته د کار د غستو لپاره یا د جوب خلک راغلي په لورلای کې د کار د غستو لپاره مراجعه کړی ده د کار د قلات په ایمروي کې راوست د کارډونو د پورا نو ویش مسله دا ده چې البته دا مسله مونږ د یونسیار سره په تماس کې شو نو په دې برخه کې ان شاء الله زه امیدوار یم چې دا مسله ژر تر ژره په دې راتلونکي هفته اونۍ کې حل شي
یو بل مشکل دا ده چې کوم افغانانو چې په 2015 کې کارډونه اخیستي وو په دې منځ کې ډیری خصوصان په هغوی کې نارینه راځي دي چې هغه په مسافرۍ یا ایران ته تللي یا نورو ځایونو ته په 2010 کې بیا کارډونه نه دي نوي کړي نو په دې اوسنۍ پروسه کې د دوی کارډونه نه دي راغلي د دوی ستونزه به څنګه حل کړي
دا مونږ د یونسیار سره سوسو ځله مطرح کړی ده دا مسله ما رسمن های کمشنر چې کله راتللو د ژنوا څخه دا ما په لیکلي توګه ورکړي دا مې د پاکستان د سفران منیسټر ته په لیکلي توګه ورکړي او دا ما د اسلام آباد د یونسیار مرستیاله مایا امیراتونګا چې راغلی و دا هغه سره چې کوم میټینګ مونږ درلودل او د ماجرینو نمائندګانو درلودل په هغه کې ما دا په صراحت د دین دا غوښتنه کړې ده چې دا افغانان دلته پراته دي او دا په 2016 ووم کې کارت هغه سره بنا پر ځینې ماجرو یا دلایلو یا مشکلاتو دا کارت نه دی نوې کړی په هغه وخت اوس باید دغه لپاره یو چاره سازي وشي دا کارت نوې شي په هغه مونږ ته د دې شي پوره اطمینان تر اوسه نه دی او راتلونکي مسله بل چې تاسو یادونه ته نو کړی د پولیسو د زورونې د پاکستان د څلورو صوبو کې د بلوچستان په صوبه کې د نورو صوبو په تناسب دی نیولو پروسه ډیره ضعیفه یعنی دلته مهاجر ان شاء الله نه زوري او کوم پولیسي زوري هغه په وخت او زمان سره مونږ کپتانه کې دا په هر ځای کې په دکې یونسیار د نورو مؤسسې لکه سیر لک دا کوشش کوي مونږ په خپل کوشش کوو چې یو مهاجر سره مهاجر کاډي هغه بدون د چلوچرانه نه په سوګي فایر کټول شي او نه هغه سوګ ردی مرس کول شي یعنی بارډر پاس کول نه شي ځکه د مهاجر کاډ درلودونکي د پاکستان د حکومت د فیصلې پر بنیاد سوګ نشي بندي کول
اما پر سم فامیل او مې ګوندم د بلوچستان په حکومت کې شامل دي د دوی لپاره تک سره د افغانانو سره په وضعیت کې څه فرق راغلی
ډیر بیخي ډیر زیات فرق هم پکې راغلی دی مونږ د بلوچستان د ایالتي حکومت څخه مننه کوو د مهاجرو په ستونزو کې مونږ سره همیشه مرستې کړې دي په اکثره ځایونو کې چې مهاجر په اوږدو سفرونو کول د اوږدو سفرونو په نتیجه کې چې کوم ځای کې زورونه کېدل د مهاجرو دغه کاملا مخنیوی کړی دی
په کوټه کې د افغان کډوالو له رئیس امداد الله عزیز سره مو د ازادي راډیو د خبریال مرکه اوریده
از کابل تا زابل
له هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سهار
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیونه
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په اوکرين کې د روسیې د مداخله مسله په یو بیړنۍ غونډه کې پرون وڅېړل دي غونډه ته په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سخت خبري وکړه او روسیې ته خبرداري ورکړ چې په اوکرين کې به د پوځي مداخله نتیجه وګوري په دې اړه نور تفصیل له احمد شیبر اورو
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ غونډه ته د امریکا استازي سامانتا پاور وویل چې روسیه باید په ختیځ اوکرين کې د مداخله په برخه کې نور دروغونه وایي او د روسي پلاوه بیلتون خوشتون کول په پوځي ملاتړ لاس واخلي پاور پرون د امنیت شورا بیړنۍ غونډې ته دا هم وویل چې واشنگتن به د نړۍ له وو صنعتي هیوادو سره د روسیې د دې تیری په اړه سلا مشوره کوي څو روسیه یې نتیجه وګوري د امریکا سفیر زیاته کړه چې د روسیې اصلي څیره را برسېره کیږي او د ملګرو ملتونو منشور څخه د روسیې سرغړونه د زغم نه ده د امریکا سفیر بیا وویل اصلي پښتنه دا نه ده چې روسیه زموږ خبري واوري اصلي خبره دا ده چې موږ څه کولای شو سامانتا پاور بیا وویل
هاو کین وی ټیل دوز کانتریز that border russia
موږ به دغه یوادو ته چې له روسیې سره ګډه پوله لري څرنګه وایو چې تاسو به په سوله کې ژوند کوئ او واکمنی به مو خوندي وي که چیرته موږ دلته د اوکراین په باره کې خپل پیغام ورنکړو ولې به دوی باور کوي چې سبا به بل رنگ وي که ولسمشر پوتین پریکړه وکړي چې بلتون غوښتونکو ته وسلې ورکړي او پوځیانو ته اجازه ورکړي چې د هغوی په یوادو کې جګړه وکړي دا هم مهمه ده کله چې موږ روسیه پریږدو چې له دغه قانونونو سرغړونه وکړي نو د نړۍ نورو هیوادو ته چې همدغه خطرناک غوښتنې لري څه پیغام رسولې شي د امنیت شورا بیړنۍ غونډه وروسته تر دې وشوه چې د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو پرون وویل چې روسیې د اوکراین په ختیځ کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي دي، خو د روسیې دفاع وزیر دا خبره رد کړه او ویل چې دا خبرې حقیقت نه لري. د اوکراین ملي امنیت او دفاعي شورا وویل چې روسي ټانکونو او پوځیانو پرون سرحدي ښار نوفا زوفسک وروسته تر دې ونیو چې دولتي ځواکونه یې په توغندیو او له پولې پورې غاړه د توپخانی په ډزو وځپل.
د افغانستان مخابرات شرکت ګډون کوونکی د ازادي رادیو خبرونه د موبایل ټلیفون لارې اوریدلی شي.
که د افغان بیسیم شرکت ګډون کوونکی یاست، اته سوه اته نوي ډایل کړی د ازادي رادیو تازه خبرونه، راپورونه او تفصیحي پروګرامونه واورئ.
تمه ده چې نن د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو دواړه کاندیدان په کابل کې د ملي وحدت پر حکومت خبرې وکړي. د دوی پرونه هم په خپلو کې